چین چې تایوان د خپل خاورې یو برخه بولی تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغنده ویل دا به د سیمې پر سول او ثبات ناوړه اغېز وکړي.
د زهرو کاروان
تازه د رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه لس فیصد یې کوکنار کرل شوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ وي ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ دا د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسېدلي، انشاءالله ښه حاصل ورکړی دی.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګمانۍ پیدا کیږي.
آیا په دې لاس چې کله یو معتاد درملنه وشي خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، دای له څه ډول ستونزې سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوانه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې راولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشي له عمله مې خپلوان کرکه راڅخه کوي.
اورونه مې بیل دی په امدینه شه را سره ورانه ده چې نشه کوم خوښی نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوښ.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس یې کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې بیرته ویجاړ شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالۍ کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ وي ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په دوه وروستیو اونۍ کې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و که نه. حاجي نصیب چې څو کاله د نشه یي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشه یي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشه موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر دریو میاشتو ډیر وخت کیږي او درې اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوی فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤول کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 220,000 هکټاره زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې ترشپېتو هکټارو ډیرو زمکو کې جوړ شوي باغونه څلور کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې زمکو کې په خوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1980 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې زمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتلا د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلی دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی په خوا په خپلو ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1998 شمسي کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادۍ راډیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی او د تریاکو پرتلا ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بله په دا کاروبار سره ورتختی دغه انځرې دغه پسته ده بله دغه پس کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بخین امیر دا ښه ګټه کوي. کوکنه خوله نه جو پښو ده د افغانستان خلک بشي مسکینه کوکنه وکړي، تر څو باغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. ښاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د وژمال لمنځه تک د پاره ځینې نوې بوټي چې هغه ګټوري نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپل خوشاله هغه تدبیر کې هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه نظر کې ونیوسي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي دا به د بزګران د پاره ډیر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کیږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 ایم څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډیره لیدل کیږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته زیانونه څه دي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، دغه تغیرات د شک یا بدګمانی د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګمانی پیدا کی. مخدره مواد هم یو له هغه مواد څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیز کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم خسي په تفکر کې تغیرات رامنځته سي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ور باندې لري، اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نخوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي، اته بعض اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي، اته بعض اوقات په ټلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پرې موضوع باندې دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي، یعنی هر کړنه هر فعل چې نور تر سره کوي دې په دې کې ځان ته یو شک ویني، دې ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې د ما په باره کې د سیستم ته جوړوي، نو دا غیر نه ښه نه دي. دغه ناروغي
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نخوري، خپل ځان ته خپل غذا رااخي او پر ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې د ماته دسیسه جوړه له غوسه خلې لريوالی رامنځته کیږي، یعنی په اجتماع کې د ډېر مشکلات پیدا کیږي، دا د غلط فکر لامل.
کوم ډول نشئی مواد ډیر د بدګمانی د ناروغي لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، غلکه شیشه، پودر او تریاک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکشمه اول د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانی د ناروغي سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانی په ناروغي اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي، ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغي درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دې ناروغي څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دې ناروغي سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کله دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت په مکمل توګه تداوي کیږي چې د تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د خېخې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
ایا په هیدلست کده موتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنه ورستم لا تاړو ونه کړی، موتاد برتنه شو ته مخه کوي. په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبري واورو.
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وی او خپل ته شفخانی ته راوړي پښتني ترزي، د متادینو مریضان چې دی دوی د کونه شړل سوي دي، دا مریضان سره کار کول لکه ستوزمان په دی چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه د کورنۍ نه الله سور کړی دا، نو دوی نا امیده خلک دی. بیرته چې مونږ ور باندې کار کوو، کار کول ورسره لکه ستوزمانه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانه ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي، او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه، خته کړو او د کور ټول لګښت یې پرکولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولای. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي. دیله دیلاری یواز دومره پیسې گټی چې نشئی مواد پری واخلی. دا چې زیارت ګل څنګه اولی موتاد سو او د نشول عمل نور ل څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلی وورو.
ولما غچر زغه مولته سي شروع کړ چې او اشوک مصدر ته یم هغه غریب مړش ول او بزاغه دغه م پاغي ور ازمام چر شروع کړم ای پرې چې زم مرشم او مړم نکلم تر اوسه پورې پیاده ته موالا چې استاد د چر سو هم دولت دی لاس کال کیږي او درې کال می شیشه وس کلا ورګل شو پی شیشه می شو ورګل پدیم غم ولا چې نورم زیاتی دی او رکیږي نن او بس وس کنه زما ولا کی خټیل باډی وا سړی خراب وی وینه و چې چرثم وینه و چې او شیشه جدا شیشه بد ودرېش پی چې سکه خوب بم نه درځي بیا چې کله او دشه نو بس ام دې کخار کې او دشه پولر اندر نه جیبونه مو د غکارم پکشته دی بیا پنځه پیری رانه ولا چې جیبواله دی خیخ گتمی ویر اصر راکتی وی پیسی وی هر شیرانه ولی دی لورد ایم چی دشپی هم گروپ دتاو لگه چی او دلی بس وست دسی پا پکشتر پوڈرین چاگا کار روزگار نکی ہم دا جیبو نوائی خار کی غلا کئی او شکر دے ما پکی غلا وسا پوری پزن لگئی کی ندا کڑی خپل محنت میں کڑی باتھائی کی میں کار کڑی خختیا چوم او دا کاغذون ہمیں چٹولا وال غلا میں ندا کڑی سل دو سو دری سو بمی دورد پیدا کولی بس ہم دا چرس پی والا ششا پی والا او خوراک پی والا مور میں مرد پلار میں مل دے اور رونہ میں بیل دی بس داری او بچی دی کولی دے خپل کار ہم دا باتھائیو کی خختیا چاہی اور رونہ میں بیل دی پا ہم دینا شہر اثر اورانا دا نبادی پا ہم دینا شبان دے اسم تی نشکو ما خوخی نیم او چې نشانه کوم خکدار عزت مې کوي مشر ور راسه جنگ کړی پی چې مرګرو تم ورځ مرګرو سم مکینا بیا لا یو کال کیږي کور نه راوته یم کابل خار کې یم کاغذونه مې ټولول بس کدر ته یم چې کاله پیرا کې کاغذونه مې ټولول د شلو به مې شیشا اخسته د شلو چرس د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ مې یو ډبې اخستل د ورځې طالبانو موهله یم تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې راپسې به وهلم بیا چې بس دسې مزه دسې لاړ شه خار کې تغلاګانې کې هم به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم سبې به چې لاړم بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکي بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس شپېته اویا روپۍ شولې کبالیانو به مردان اخیستل چې لس کلو به وو شپږ کلو به حساب ول چې شپږ کلو دي ټوله ورځ کې به مې دا دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه ځکه چې ډوډۍ به م چا مخ ته نه راکوله شل روپیو به مې ډوډۍ واخېسته یو لسو به مې چېرته چې وس کړې چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وه باډي به مې م ښه وه لکه دا بس اوس څه ویم قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو دومره وس چې ده مشران اومنی سړی خو بس هغه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یوه معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو
راځه راځه په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د اکبر یو موټر چلون کې دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي دا چې دا شور د څه شي دی اصل کې صد صد او رسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اکبر استاد په خیر اغلی ستړی مشی
شکر لاله تام ستړی مشی
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد دا سې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ
پو نشوم څنګه احسان
که تاسو زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره میلمانه له کومه راشي
بس انډیوالي ده نو موږ به میلمانه درته راولو او تاسو به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یوه ورځ څه چې پوره هفته دې بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پیژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. چکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشي مکې صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی کسب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرمې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوي.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی؟
صاحب هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.